یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنوري اس نوري هرکلای کوم. د خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي پر طالبانو باید فشار راوستل شي چې یو پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. د امریکا د متحدو ایالتونو او جرمني په افغانستان کې د ترهګرو د بیا فعال کېدو په اړه اندېښنې ښودلې. د خوړو نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې د افغانانو په سلو کې یوازې 15 وخته ډوډۍ لري. په کندوز کې پانګوال هیله مند چې پایدار امنیت به د اقتصادي چارو له غوړېدو سره مرسته وکړي.
او امنیت چې تر اخره پر امنیت سي امنیت دي نو روش کوي، د قانون روش کوي، تجارت هم روش کوي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د مخکخو ښځو اونیز پروګرام لرو.
ولس کالي اسپارس کال مخکي د ښځو ونډه خصوصا د پښتنو ښځو ونډه په کولنۍ کې یا په رسنۍ کې او یا هم په اجتماعي پروګرامو کې ډېره محدوده وه.
مخیلی دی چه را پورو نپایل شی صفی ولستان اگزایی پستدیو که دی افغانستان و نلی دی سات مهم خبر نورنده کوی.
سلام، ده مهم خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي د یو باثبات افغانستان لپاره سره یو خلک شوې دي. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې اف بی آی مشر کریستوفر ری اندېښنه ښودلې چې د امریکایي ځواکونو له راوتلو وروسته اندېښنې شته چې ممکن افغانستان یو وار بیا د ترهګرو په امن ځاله بدل شي. او د روسیې په لرې ختیځ کې چارواکي داسې باور کوي چې د یوې لادرکه شوې الوتکې د لویدو سیمه یې موندلې ده. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي د یو باثبات افغانستان لپاره سره یو خلک شوې دي. دا خبره د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش د امریکا، بریتانیا، چین، فرانسې او روسیې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تر کتنې وروسته خبر اعلان کړې ده. دا کتنه د افغانستان په وخت رشپ د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې شوې. ګوتیرش زیاته کړې ټول 15 قدرتونه داسې سوله ییز او باثبات افغانستان غواړي چې بشري مرستې پکې له ستونزې او تبعیض پرته وویشل شي. نوموړي ویلي نړیوال قدرتونه داسې افغانستان غواړي د نجونو او ښځو حقونو ته پکې درناوی وشي، ټول شموله حکومت ولري او بیا د ترهګرو پټنځای ونه وسی. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې اف بی آی مشر کریستوفر ری اندېښنه ښودلې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له راوتلو وروسته ممکن دا هیواد یو وار بیا د ترهګرو په امن ځاله بدل شي. ښاغلي کریستوفر ری دا خبره پرون د استازي جرګې د ملي امنیت د کمیټې په بخښنه سره د داخلي امنیت د کمیټې په استمایا غونډه کې کړی ده. لبلې خوا بیا جرمني که څه هم چې په افغانستان کې د ترهګرو د بیا راپیدا کېدو په اړه باندې اندېښنه ښودلې، خو د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې هیڅکله به اجازه ورنه کړي افغانستان بیا د ترهګرو په امن ځاله بدل شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې ښاغلي هایکو ماس پرون د جیشل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې دغه خبره کړې ده. اخوا طالبانو چې اوس وخت په افغانستان ولکه ټینګه کړې ده، ویلي دي چې هیڅ وخت به اجازه ورنه کړي چې کومه ډله دې د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته خطر پیښ کړي. د امریکا یوې لویې پوځي اډې فورټ مکای خبر ورکړی چې هلته میشته شویو 90% افغان کډوالو ته واکسینونه لګول شوي دي. فورټ مکای چې په ویسکانسن کې دی، له افغانستانه د تازه وتلو 2200 کسان پکې میشت شوي دي. د پوځي اډې چارواکو ویلي چې په ډله ییزه توګه د افغان کډوالو د کووید 19 سرخکان یا شری چیچک او نورو څو ویروسونو په وړاندې واکسینونه شوي دي. په دومره لوی شمېر د افغان کډوالو د بشپړ واکسینولو خبر داسې وخت ورکول کېږي چې تازه امریکا ته د ستنو شوو افغان کډوالو له ډلې دغه هیواد ته د ځینو خطرناکو ناروغیو د انتقال اندېښنې هم زیاتې شوې دي. د امریکا د خوړو او درملو ادارې د کرونا واکسین تقویتي دوز ته د بیړني کارونې اجازه ورکړه. د فایزر بی او انټیک دا دریم دوز د ټولنې ځانګړو کسانو هغو ته ورکول کېږي چې له 15 کلونو پورته عمرونه لري. په ځانګړو کسانو کې روغتیایي کارکوونکي او ښوونکي یاد شوي چې دندې دوی د کرونا له ډېر خطر سره مخ کولی شي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز CDC بیا د سلاکارانو یوه دوه ورځنۍ غونډه رابللې چې د تقویتي دوز په اړه پوښتنې وارزوي. د تقویتي دوز خبره اوس یوازې د فایزر بیو انټیک واکسین پورې محدود ده. ټاکل شوی د مدرنا او جانسن اند جانسن واکسینونو د تقویتي ډوز په اړه ورسته پریکړه وشي. د روسیې په لری ختیځ کې چارواکي داسې باور کوي چې د یوې لا درکه شوې الوتکې د لویدو سیمه یې موندلې ده. د خباروفسک په سیمه کې د الوتکه پرون تر پورته کېدو وروسته د 8 کیلومتر واټن کې د رادار له کرښې ووته. دا الوتکه په یوه تخنیکي ماموریت بوخته وه او پکې د سپرو شپږو تنو عملی د برخلیک په اړه معلومات نشته. تاس خبری آژانس د چارواکو په حواله ویلي د دې الوتکې ټوټې پیدا کړې دي. او د کرکټ مینوالو ته همدا چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی محمد نبی عیساخیل په نړۍ کې د شلاوریزو لوبو د آل راونډرانو یا توپ وهونکو او توپ اچونکو ترمنځ لومړی مقام خپل کړ. د کرکټ نړیوالې شورا لخوا پرون تازه ردبندۍ خپرې شوې چې پکې محمد نبی په 215 نمرو په دې ډله کې لومړی مقام ته ورسید. تر هغه وروسته د بنگلاديش تکړه لوبغاړی شکیب حسن په دویم مقام دی. په ورځنیو لوبو کې هم محمد نبی دویم مقام لري. محمد نبی تر دې مخکې 2 واره د آل راونډرانو په ډله کې د دریو لومړیو لوبغاړو پر سر کې راته. د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا په تازه خبرو شو تر درجه بندیو کې د افغانستان د کرکټ مشهور څیره راشد خان په شلاوریزو لوبو کې لږ څه شاته تللی. په خوا د بالارانو په ډله کې لومړی او خو اوس په دریم مقام ولاړ دی. بل توپ اچونکی مجیب الرحمن د ورځنیو بالارانو په ډله کې دریم مقام لري.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم دا او نور خبرونه بیا هم غوښتي وي چې په تفصیل ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور کې ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا متحده ایالاتونو، روسیې، چین، بریتانیا او فرانسې د افغانستان په اړه په خپل غونډه کې طالبانو ته یو لړ وړاندیزونه وکړل. د امنیت شورا دغه 15 دایمي غړو پر طالبانو غږ وکړ چې داسې حکومت جوړ کړي چې ټول افغانان ځانونه پکې وویني او د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي. دغه موضوع ده چې زما همکار احمد شیبر تعقیب کړي په سټډیو کې راسره دی. شیبر صاحب، د امنیت شورا د دې غونډې نور جزئیات څه دي؟
مننه نوري صاحب. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړیو د افغانستان په اړه ګډ دریځ خپل کړ. دوی د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې په نیویارک کې وویل پر طالبانو به فشار راولي چې اوس تر پوځي واکمنۍ وروسته ټول شمول شي. چین او روسیې د طالبانو د تیرې میاشتې بریا د متحده ایالاتونو ماتې وګڼله او څرګنده یې کړه چې له طالبانو سره کار وشي. خو د امنیت شورا یو غړي هم دا ونه ویل چې دوی به د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت پیژني. د امنیت شورا تر غونډې وروسته د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش خبریالانو ته وویل د امنیت شورا غونډ غړي یو سوله ییز او باثباته افغانستان غواړي چې هلته بشري مرستې له ستونزو او تبعیض پرته وویشل شي. ګوتیرش زیاته کړه داسې افغانستان غواړو چې هلته د میرمنو او نجونو حقونو ته درناوی وشي، هلته د ترهګرو پناه ځای نه وي او داسې حکومت ولري چې پراخ بنسټ وي او د ټولنې ټولې برخې استازیتوب پکې ولري. د امریکا د متحده ایالاتونو، بریتانیا، فرانسې او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په دې غونډه کې خپل حضور درلود او د چین د بهرنیو چارو وزیر آنلاین برخه پکې اخیستې وه. دې خبرو تر یو ساعت ډیر دوام وکړ. فرانس پرس اژانس د یو امریکایي چارواکي په وینا لیکي چې په دې غونډه کې همشخي زیاته وه او هیله ده چې طالبان به د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. دې چارواکي زیاته کړه چې دا فکر نه کوي چې د طالبانو له اوسني موقتي حکومت به څوک راضي وي او د چین په ګډون به څوک په رسمیت پیژني. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیسټرس دا غونډه رغنده وبلله او په ملګرو ملتو کې د چین سفیر ژانګ یون تر غونډې مخکې فرانس پرس اژانس ته وویل چې د امنیت شورا ټول غړي په افغانستان کې یو پراخ بنسټه متحد حکومت غواړي. چین تر دې مخکې د امریکا پر متحده ایالاتونو انتقاد کړی و چې ولې د افغانستان په میلیارډونو ډالر اساري زیرمه کنګل کړې ده، خو په ورته وخت کې پکن غواړي چې په ګاونډ کې د افراطي ډلو مرکز نه وي.
بلې شیبه صاحب، یو بله موضوع ډېر مننه. دغه د ملګرو ملتونو امنیت شورا داسې مهال غونډه جوړوي چې نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې غونډې پیل شوي. تر ډېره هم مشران په خپلو ویناو کې پر افغانستان خبرې کوي. په تېره بیا هغوی چې په افغانستان کې په تېرو شلو کلونو کې هیوادونه یې ډېر ښکېل ول، د افغانستان د استازي لپاره د دې اسمبلې په وروستۍ ورځ یعنی 28 تاریخ وخت ورکړل شوی دی چې وینا وکوي. د پخوانی حکومت استازي چې په ملګرو ملتونو کې د غلام محمد اسحق زی تیرونی د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یو لیک استولې وو، ویلو چې دای باید په خپل دنده پاتې شي او هغه د پلاوی لیست لګلی وو چې د غوړی په دغه اسامبله کې د افغانستان په استازیتوب وینا وکړي. خو طالبانو هم خپل استازی ور معرفي کړی دی په قطر کې د دوحه ویان په خوانی سهیل شاهین چې دای به استازیتوب کوي. دغه لیک د ملګرو ملتونو سرمنشي ته استولی دی. آیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دغه لیک باندې هم غور کوي او آیا تر اوسه پورې کومه فیصله شوې ده چې څوک به په عمومي اسامبله کې د افغانستان استازیتوب کوي؟
نوری صاحب، لکه څنګه چې ما ژانسونه تعقیب کړي دي، د ملګرو ملتونو په وینا د ملګرو ملتونو یوه ځانګړې غونډه ده چې د غور لپاره جوړه شوې ده. په دې غونډه کې دا موضوع تر بحث لاندې ده. د طالبانو لیک، د طالبانو د سرپرست بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په لاس لیک د ملګرو ملتونو تر عمومي غونډې یو ورځ مخکې د سرمنشي ګوتیرش په نوم استول شوی وو، او لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، په هغه کې سهیل شاهین د افغانستان د امنیت شورا د دایمي غړي په توګه معرفي کړی او په ورته وخت کې غوښتي وسی د طالبانو استازی به په دې مجمع کې خبرې کوي. خو ښاغلی ساقزی د میاشتې په 15 تاریخ باندې له امنیت شورا غوښتي وو چې یو پلاوی د دوی په امنیت شورا کې ومني، او د دې معنا دا ول چې دا پلاوی به خبرې کوي. نو د دوشنبه تر ورځې به دا څرګند شي چې آیا د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د طالبانو استازی خبرې کوي، او که چیرته د افغانستان د پخواني حکومت او یا د اشرف غني په مشرۍ د حکومت استازی ښاغلی ساقزی.
لزین لور داس اندیښنې هم شته چې وای ممکن هغه سی یو حالت رامنځته شي چې د طالبانو په مخکنی واکمنۍ کې 15 کلونو کې دوی استازي نه درلوده، بلکې د افغانستان په استازیتوب د شورای نظاریه هغه دلی چې په پنچیر او ځینو سیمو یو څه کنټرول درلوده هغوی استازیتوب کو. آیا د دې خطر هم شته د څنګه ویل کېږي چې ممکن همغه پخوانی استازی پاتې شي او د افغانستان استازیتوب وکړي؟ اسحق زی مثلا،
که چیرته دغه اوسنی راپور ته وګورو چې دا مخکې له اوریدونکو سره ما شریک کړ، امنیت شورا 15 دایمي غړي په دې نظر دي چې تر هغه پورې به د طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژني چې ټول شمول حکومت جوړ نه کړي، او دوی بشري حقونه په تیره بیا د میرمنو او نجونو بشري حقونه رعایت نه کړي. که چیرته دغه شرایط وي او طالبان په خپل حکومت کې ځینې تغییرات رامنځته نه کړي، نو ممکنه نه ده چې امنیت شورا غړي دوی په رسمیت وپیژني. او تر هغه پورې چې دوی په رسمیت نه پیژني، دا هم ډېره لري ده چې د طالبانو استازی به دایمي استازی به د ملګرو ملتونو لپاره انتخابي شي. البته د طالبانو په تیره واکمنۍ کې له 1999 تر 2000 لومړي کال پورې طالبانو یو استازی ښاغلی حکیم مجاهد درلود چې په نیویارک کې و، هغه به هم د ملګرو ملتونو په استازیتوب د طالبانو لپاره وخت په وخت له رسنیو سره خبرې کولې. خو دا پلا دا هم معلومه نه ده چې آیا امریکا داسې یو چاته ویزا ورکوي، داسې یو چاته اجازه ورکوي چې هغه به نیویارک ته ورځي او هلته به د طالبانو په استازیتوب خبرې کوي.
ډېره مننه کور ودان احمد شیبرو. بیا هم له همدې موضوع لرې نه ځو، په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له طالبانو غواړي چې داسې یو حکومت جوړ کړي چې ټول افغانان پکې ځانونه وویني، له بلې خوا په دې هېواد کې بیا د ترهګرو ډلو د راټوکېدو ته اندېښنې زیاتې شوي. دغه اندېښنې د امریکایي او د جرمني ان چارواکو په وروستیو کې څرګندې کړې، او په دې هېواد کې د ترهګرو ډلو لپاره د پټنځایونو د بیا جوړېدو په اړه هم اندېښنې ښودلې دي. د چارواکو ویلي افغانستان باید بیا ځلې هیڅکله هم د ترهګریزو فعالیتونو په پټنځای بدل نه شي. که څه هم طالبانو له دې مخکې ویلي چې هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته ګواښ متوجه کړي، خو په دې وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو چې په وروستیو کې د څو حملو مسؤلیت اخیستی او دغه راز د القاعده د ډلې د راټوکېدو ته اندېښنې ډېرې شوي. نور حال په دې راپور کې
امریکا او جرمنی اندېښنه لري چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګریزو فعالیتونو په پټنځای بدل نشي. د امریکا د استخباراتو مشر کریستوفر واریا د چهارشنبه په ورځ د کانګرس د ځینو غړو په یوې غونډه کې ویلي چې لا هم له افغانستانه دا اندېښنه زیاته موجوده ده چې دغه هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل نشي. هغه ویلي د دې فرصت اوس شته چې په افغانستان کې ترهګر بیا ځلې فعال حضور پیدا کړي او هلته ځان لپاره خوندي ځایونه جوړ کړي. ښاغلی واریا دا څرګندونه هغه مهال وکړي چې د کانګریس ځینو غړو له ده او د امریکا د ملي امنیت له رئیس څخه په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو په اړه وضاحت وغوښت. له بلې خوا بیا د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په تړاو جیشل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د امریکا په چیر ورته اندېښنه څرګنده کړې. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د هیکوماس له قوله په یو بیان کې ویلي چې نړۍ اوس له افغانستان سره مخ ده. اوس ټوله نړۍ په دې هڅه کې ده چې د افغانستان اوسنی حالت څنګه حل کړي. د بهرنیو چارو وزیر له قوله په دې بیان کې راغلي چې له افغانستانه دا اندېښنې په زیاتېدو دي او ویره ده چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل نه شي. ښاغلي ماس ویلي چې اوس ټول اړخونه په دې کار کوي چې په افغانستان کې روان بشري حالت تر کنټرول لاندې راولي. خو دې ټولو اندېښنو ته بیا طالبان که څه هم تازه څه نه وایي، خو له دې وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ډول اندېښنې بې ځایه بللې وي او ویلي وو چې افغانستان له دې وروسته د نړۍ لپاره هېڅ ګواښ نه پېښوي. دوی همداراز ټینګار کړی چې له افغانستانه نړۍ ته د ګواښ نه پېښول د دوحې تړون یوه مهمه ماده ده او طالبان دې مادې ته ژمن دي. شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې طالبانو افغانستان ونیوه، خو د دغې مودې په تېرېدو سره لا هم د کوم هېواد لخوا دوی په رسمیت نه دي پېژندل شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان لپاره د 200 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. د دغه سازمان د اقتصادي برخې مسؤل عارف حسین پرون خبرداري ورکړ چې د ژمي په درشل کې په افغانستان کې خوراکي موادو ته اړتیا خورا زیاته شوې ده. نوموړي ویل په تیرو دوو اونیو کې شاوخوا 50 فیصد کې افغانان د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ شوي دي. د دې خبره اوس یې وخت دی چې دغه ناورین مخنیوي وشي او په وینا یې چې د دې لپاره 200 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. د خوړو د نړیوال سازمان د مندنو پر بنسټ یوازې 15% کې افغانان درې وخته سمه ډوډۍ ترلاسه کوي. د دغه سازمان په وینا که بیړنۍ مرستې ونه شي په افغانستان کې به تر یوې میاشتې پورې د خوراکي موادو شته زیرمې تشې شي. د افغانستان د مالی وزارت د عوایدو لوی ریاست د پریکړې پر بنسټ د برېښنایي مالیاتي اظهار لیکونو وړاندې کوونکي سیستم نن بیرته فعال شو. د مالی وزارت په یو بیان کې ویلي چې له دې وروسته ټول مالیه ورکوونکي کولی شي چې خپل مالیاتي مکلفیتونه لکه د پخوا په څیر وړاندې او تادیه کړي. وزارت وایي دغه سیستم د مالیه ورکوونکو وخت ضایع کېدو، د رخصتیو په ورځو کې د مالیه ورکوونکو له کېدونکې جریمې، د مالیاتي ادارو د ځینو مامورینو د ناسم چلند، د مالیه ورکوونکي د مالیاتو پانو د ورکېدو او د مالی فساد د مخنیوي په هدف د برېښنې خدماتو په نوم آنلاین سیستم جوړ شوی دی. او د کابل په شاهزاده سرای له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ، یو یورو 102 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاونډ 113 افغانۍ، یو سعودي ریال 30 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 108 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1508 افغانۍ.
مخکې په اقتصادي خبرونو کې مو هم واورېدل چې په افغانستان کې ډیر خلک درې وخته ډوډۍ نه لري. په افغانستان کې د خوراکي موادو مخ په زیاتېدونکي کمښت او په ورته وخت کې د روغتیایي خدماتو کمبود د نړیوالې ټولنې اندېښنې پارولې دي. د خوړو نړیوال سازمان ډبلیو ایف پی خبرداری ورکړی چې د اوس لپاره یوازې 15% کې افغانان درې وخته ډوډۍ لري. بل لور ته د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړ چې د افغانستان روغتیایي نظام د لمنځه تلو په حال کې دی. جزئیات په دې رپورټ کې:
د کارونو او نقدو پیسو نشټوالی او د نرخونو لوړیدو په افغانستان کې د لوږې او خواري یو نوی باب پرانستی دی. دا خبرداري د خوړو نړیوال سازمان پرون ورکړ. د دې سازمان په وینا د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې شاریان او کلیوال د خوراکي موادو له جدي کمښت سره مخامخ شوي دي. د خوړو د نړیوال سازمان د اقتصادي برخې مسؤل عارف حسین خبرداري ورکړ چې د ژمي په درشل کې په افغانستان کې خوراکي موادو ته بیړنۍ اړتیا شته. دی وایي زموږ سروې څرګندوي چې د اوس لپاره په لسو کسانو کې 9 تنه بشپړ خواړه نه لري. په لسو کې 8 تنه له خرابت وضعیت سره مخامخ دي، یعنی خواړه پور کوي، لږ خوري یا هم ډیر بې کیفیته خواړه خوري. په تیرو دوو اونیو کې شاوخوا 50% کې افغانان د لږ تر لږه یو وخت خوړو له کمبود سره مخامخ شوي دي. اوس یې وخت راغلی دی چې دې ناورین ته ځواب وویل شي. موږ 200 میلیونه ډالرو ته اړتیا لرو چې تر ژمي مخکې خلکو ته خواړه ورسوو. د خوړو د نړیوال سازمان د نظر پښتنې لمخې 500 کې افغانان د ورځې 3 ځله سم خواړه ترلاسه کولی شي. د داسې لوږې په ترڅ کې بیا په افغانستان کې دارو درمل په خلاصېدو دي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدورس ادانوم ګبریوسس په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې نشتیره د افغانستان روغتیایي نظام له منځه لاړ شي. د خبرداری ورکړ که چیرته سمدستی هڅې ونه شي افغانستان به له انساني ناورین سره مخامخ شي. تر دې خبرداری وروسته د ملګرو ملتو د بشري چارو او بیړنیو مرستو همغږي کوونکي مارټین ګریفټس وویل ملګرو ملتو د افغانستان د روغتیایي نظام د خوندیتوب لپاره د 45 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستې تصویب کړې. ښاغلی ګریفټس په خبر پاڼو کې خبرداری ورکړی و چې درمل او د سون مواد په افغانستان کې د خلاصېدو په حال کې دي. د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی دی که چیرته سمدستي مرستې ونه شي په راتلونکي بې میاشتې کې به په افغانستان کې د خوراکي موادو زیرمې تشې شي. یو شمېر مرستندویه هیوادو تېره اونۍ په جنوا کې د ملګرو ملتو له لورې په جوړې شوې غونډې کې له افغانستان سره د 1.2 میلیارد ډالرو مرستو ژمنې وکړې، خو تر اوسه له دې پیسو په افغانستان کې له چا سره مرستې نه دي شوې او دې وضعیت د افغانانو او مرستندویو بنسټونو اندېښنې زیاتې کړې دي.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پر جبی و پر قوم و پر سمت پر تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرائیم.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
نن د ازادي په چپو اونیز پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د طالبانو له لوري د حکومت د جوړ شوي حکومت پر موضوع خبرې کوو. دا چې اوس نړیوال پر طالبانو فشار راوړي چې باید داسې یو پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي چې د ټولو وګړو حقونه پکې خوندي وي. پر دې پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې نړیوال څه ډول پراخ بنسټه حکومت غواړي، هغه ډول حکومتونه چې په تیرو شلو کلونو کې په دې هیواد کې آزمویل شوي دي. کولی شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ، تاسو هم خپل نظر کولی شئ چې د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ او هم که پوښتنه لري کولی شئ چې له میلمنو یې مطرح کړئ. په کندوز کې د سوداګریزو فعالیتونو له ټکنې کېدو سره داسې شرکتونه هم شته چې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړی. د صفاد مالوچو او د غوړیو د تولید شرکت مسؤلین وایي اوس هم د ورځې څه باندې 100 ټنه مالوچ یا پنبه تولیدوي. د مسؤلینو په وینا په دې شرکت 3 میلیونه افغانۍ پانګونه کړې او په لسګونو تنه وزګار خلکو ته یې پکې د کار زمینه برابره کړې ده. نور په دې رپورټ کې
که څه هم په افغانستان په تیره بیا په کندز ولایت کې د نظام بدلون له امله ګڼ شمېر پانګوالو خپل فعالیتونه محدود کړي دي او پر دې سربیره یو شمېر تولیدي شرکتونه هم په ټپه ولاړ دي. خو په کندز کې د صفاد مالوچ او د غوړو د تولید شرکت مسؤلین وایي چې دوی خپل فعالیت ته دوام ورکوي. د دوی د خبرو له مخې چې پر دې شرکت د 3 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت پانګونه شوې او په 24 ساعتونو کې د 110 ټنو مالوچو د تولید وړتیا لري.
د نوموړي شرکت استازی صلاحالدین سعید ازادۍ راډیو ته وویل
جنوپریسی پنبه یعنی مالوچ، روغن خوراکي پنبه دانه یعنی چګت و تولید
زموږ د مالوچو او د غوړیو تولیدي او صنعتي شرکت خپل فعالیت پیل کړی دی. دغه شرکت د مالوچو د خوراکي غوړیو او د پنبې د دانو ترڅنګ صابون هم تولیدوي. د کورنیو بازارونو ترڅنګ یو شمیر بهرنیو هیوادونو ته هم صادرات لرو.
د دې ولایت کروندګر د پنبې د حاصلاتو زیاتوالي ترڅنګ په بازار کې د پنبې بیې څخه هم راضي دي او زیاتوي چې دغه شرکت په فعالیت سره به زیات شمیر بزګران د پنبې کښت ته مخه وکړي. د کندز د ګلتپې ولسوالۍ د اسماعیل شینواري په نوم یو کروندګر راته وویل
خرید و فروخ خو منگه دیر خوشحال است و صحت پزنده خدای شکر الحمدلله یا ولجه وزنه لدی آرامینه لدی کارینه لدی آگانه دیو فشاله شو دچو کاله کی دیمگا فضل خواه دیمگا پومبا دیمگا پختی کب جیگا با اصل کی
په ورته محل کې یو شمیر سوداګر دغه تولیدي شرکت د فعالیت لامل خوښي څرګندوي خو په بانکونو کې د پیسو نشتوالی د سوداګریزو چارو پر وړاندې لوی خنډ بولي. په کندز کې ملي سوداګر پاینده محمد وای
فضل خدای دی دغه تقریبا میاشت په کېږي چې فعلا امارات اسلامي راغلی دی انشاءالله چې په داسې امنیت کې او امنیت چې تر اخره پورې همداسې امنیت وي نو روش کوي دهقان هم روش کوي تجار هم روش کوي.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي بیا له سوداګرو غوښتنه کوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي او دغه راز پانګوال ته د سر او مال د خوندیتوب ډاډ هم ورکوي. د یادې شوې ادارې رئیس مولوي امن الله حسن په خپلو خبرو کې وویل
ټولو تجارانو ته دعوت ورکوو چې هغه راسې په افغانستان کې پانګونه وکړي خپله سرمایه ګذاري په افغانستان کې وکوي هغو ته موږ ډاډګیرنه ورکوو د هغو امنیت به موږ تامینوو د هغو لپاره به سهولتونه برابروو. ملي تجارانو ته په خارج کې پانګونه کوي هغه داسې خپله د افغانستان کې پانګونه وکوي چې د هغه ګټه او منفعت د ځورېدلې ولس ته ورسېږي.
په کندز کې د دې تولیدي شرکت سربیره ګڼ شمېر نور تولیدي خصوصي شرکتونه هم موجود دي خو په هیواد کې د وروستیو سیاسي تحولاتو له امله ځینو یې لا هم خپل فعالیتونه نه دي پیل کړي. د پنبې کرل په افغانستان او په ځانګړې توګه په کندز کې له لرغونو کرنیزو محصولاتو څخه ګڼل کېږي. یو مهال د دې ولایت د سپینزر شرکت د مالوچو سربیره د زغرو او د پنبه دانې د غوړیو تولیدات درلود او زرګونه کارګران پکې په کار بوخت وو.
تاسو لا پیغامونو
عبدالله خیمه دی کونړ ولایت نه تاسو مې پیغام پر اقدام دلته د ریوان کمیټه یو کونړ خلک نه فریدي د دولتي کار کارن سره شي خپل د فو باندې درته شروع دي هغه نړیوال تزان خو دل چې مونږه پکړې دا او برته ټول شموله حکومت جوړو ټول شموله حکومت کې نه د تیر حکومت کوم غړې شامل دي او نه څوک پکې شته. سلام
بارونه تاسو سره اړیکه کې یم دلته ډېر بد حالت راغلی دی پاکستاني فوجان چې دي د دروازې دی خواته راوړي نو خلک وهي او ډبوي او بیا هم سندور باندې وږي او وایي نارای تکبیر الله اکبر دا څه رشخنده ده اوس حکومت ده دا طالب د طالب پرونو سر ورته ګورم ملته په چوکۍ کې ناست دی خواته زنانه ډبوي دومره لکې د دین تاجري هړه او حجاب لوتیا ورته وایست نری کخه ده او بیا یې وهي دې ته خو حکومت نه وایي دا خو هیڅ حکومت نه ده پردي ملک یو فوجي راځي او دلته خلک ډبوي په پردي ملک کې اوروړي او بیا پسند هم ور باندې وږي او وایي وګوره چې زنانه او سفر کې مشکېدلې دي وګوره دی غو کالج کې دي وګوره د بې عزتي څوک د چا کوي نو خواهش مې له طالبانو ورونو نه دا ده سرحداتو کې باید د ډېر له خلکو سره غور وکړي باید ډېر احترام او با احترام ورته واوسېږي ځکه هغه یو مسافر دی بل دروازې بندې دلته پراتې بل پاکستاني او پولیس راځي او مغه وږي دا اوس انسانیت ده هیله مو داسې غږ مو تر چارواکو ورسېږي.
د امارات اسلامي نه مې دا جدي غوښتنه ده چې د معلمینو معاشونه بیا واله کړي معلمین د سختو ستونزو سره لاس باندې که په دوی الله ګراني په دوی رسول الله ګراني دوی د قرآن یاد کړي د رسول یاد کړي د معلمینو معاش دا واله کړي چې خلک د ولږې نه نور پوزه راغلي دي ژوند نه شي کولای دي ژوند نه مرګ بهتره ده دې خلکو ته الله دې په دې خلکو غیبي رحم وکړي دا خلک مسلمانان دي انسانان دي ځان ته انسانان وایي په دې مظلوم ولس کې رحمي دي. السلام علیکم ورحمت الله
مشکله دا افغانستان سره سیولار شو کورن په پاکستان کې دی نه خو زنانه را سره خپل ماجر کارډونه را سره ماجر کارډ نه مني یو د پاکستان شخصي کارډ منل کیږي یو د کندهار د سکرام منل کیږي نو زموږ د نور ولایتو سی هغه کورن هم دلی هغه ماجر کارډ سره ماجر کارډ نه مني ماجر کارډ بیا را کوي څه لپاره ده چې نور ماجر کارډ نه منل کیږي زنانه را سره یا زنانه وي تقریبا دغه زحمتونه پر راځي نو بیا دا ماجر کارډ موږ ته څه په درد کوي موږ ته منل کیږي نه نو موږ بیا کوو چې بیا دا ماجر کارډ نه راسه ټول کې دا حکومت نو بیا موږ ته پیدا نه کوي نو څه کوو کورونا هم دلی موږ دوری یو کورو ته نه راځي ده کوي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتونکو ماشين کې پریښو د ثبت ماشون د ثبت خودونکو ماشين شمېره مو ده 0022212 1415 که مغوختی ویچه بیا هم پیغام را تا پریگ دی کولی شه چه پدی ماشین که پیغام پریگ دی او استاسو پیغامونه هم تل در تا اخبرو پا هم دی سر دی اخبرو ونی دو همینی مایی تا برسیدو اولان دی